دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په دې خبرونه کې د محلي سیمایزو او نړیوالو مسلو په حق له پروپټونو علاوه لګروسته د پروفیسر زرجان بها سره مرکه هم لرو خو اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
وین احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت شته ظافر وای په کابل کې په خپل لیدونو کتونو کې جنو ته د خونځو او کوهنتونو پر پرانستلو ټینګار کړي فالکلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستي مولوي عبدالکبیر د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یې لیدلي د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم کتلي د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته خزو شمیر 1,200,000 ته رسیدلې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګه مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پرشنبه پر ورځې پر خپل ایکس پان خبره کړې وایلي په سوی تغذیه د مبتلا خزو شمیر په زیاتېدو دی په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګه مسؤل وای چې تیر کال په خوارزواکۍ د اخته مېرمنو شمیر لاټکل زیات شو مونا شیخ سکل په افغانستان کې د 3,000,000 کوچنیانو په خوارزواکۍ د اخته کېدو اټکل کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره ملو سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې دی اداري په ځینې سیمو کې له 15 تر 15 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل کړې د هوا پیژندنې اداري په ځینې سیمو کې د سخت باد برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې د طالبانو یو چارواکی وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیک پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي د باختر خبری شخص د راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 ترافیکي پیښې ثبت شوي یو خونړی ترافیکي پیښه 2 وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه چې په پایله کې یوشتنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو چینایي انجینرانو په پاکستان کې د اوبو د 2 بندونو د جوړولو چارې ځنډولي 13 شنبه د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلې سیمه په بشام غرنۍ ساحه کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی وژل شول په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکي چې د نوم لاخستوی ډډه کړي د فرانسوی خبری آژانس د جمعې پر ورځ ویلي د تیرې 4 شنبه د چین ګژوباس همه شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند رغونې چارې ودرولي د زیاته کړي چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامیر باشا بند جوړولو چارې وزنډولې د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیانو په یو خله اسرائیل ته امر کړي چې په غزې کې د قحطۍ مخنیوي لپاره لزند پرته غزې ته د مرستو درسېدو اجازه ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې ICJ په امر کې ویل شوی اسرائیل باید لزند پرته داسې اقدامات وکړي چې د بشري مرستو لپاره اړین اړتیا ولټو کې او خدمات هلته ورسیږي د یادې محکمې لوري دا امر له هغه خبرداري وروسته شوی چې پکې ویل شوی کې د شي په صورتلونکو ونویو کې غزا کې قحطی خبره شي راپورونه وايي د سوریې حلب خرتنګ دی په هوایی بریدونو کې لکټر لګ شپږ دیش کسان وژل شوی په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځو
د سوریې دولتي خبري اجان د فوزي سرشینو په حواله لیکلي چې اسرائیلو د پنځشنبه او جمعې ترمن د شپې په 1:30 بجې سوزا هوایی بریدونه کړی د سوریې د بشري حقوقو د سازمان SOHR چې په برتانیا کې مېشته وای بریدونه د حلب نړیوال هوایي ډګر ته سرمه د ایران لملاتړه د برخمنې لبناني وسلواله ډلې حزب الله د وسلو په زیرمو شوې دي دغه سازمان چې سوریه کې پراخ اړیکې لري زیاتوي چې لزګونه کسان په کې ټپي شوي هم دي متی الله عبد امریکا غا آشنا راډیو
روسیه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله چې لکالونو راهیسې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه ساری سنډولې د ډلې 13 اونۍ د هغو راپورونو د سیړنې د پلان خبر ورکړ چې وای روسي د اوکرين جګړه کې کارې دوله لپاره له شمالي کوریا د بالاستیک توغندوی په ګډون د وسلو پیرلو سره اصول تر پخو لاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2006 کال راهیسې د اټومي پروګرام له کبره پر پیانګ یانګ یو لړ بندیزونه لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پورتونو کې نن اوله مسله دا چې د طالبانو د حکومت د اورګاډو د ادارې چارواکو د کابل هرات ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو د دویم پړاو د جوړولو لپاره د روسیې سره د 350 میلیون ډالرو قرارداد امضا کړی دی. دا د افغانستان د اورګاډو په سکتور کې لومړنۍ سرمایه گذاري بلل کیږي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورټ را لګره دی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر یو خبر پانه کې ویلي چې د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ د څلورمې کتې د دوهمې برخې د غځولو تړون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې د سرپرست او ګاما ګروپ روسي شرکت د یو استازي ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د روسي د اوسپنې د پټلۍ د شبکې مرستیال ایلیا کازا کو هم ګډون کړو. د خواب هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې کتې دوهمه برخه 30 کیلومتر اوږدوالی لري چې ټول لګښت 350 میلیون ډالر ته رسیږي. ټاکل شوی چې دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د اقتصادي چارو یو کارپو نازک پیر زیال ملوي چې د افغانستان په سیر په اوچه کې راګیر هیواد لپاره د اوسپنې پټلۍ غځېدل خورا زیات اهمیت لري او دغه پروژې په بشپړې دوه سره به په افغانستان کې د سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورټي لګښت ډېر راکم شي.
نو تما او هله هم دغه داسې د اوسپنې پټړي په ټولو باندې کوم مثال کاغه د افغان ترانس پروژه ده کاغه قینا تر مزاره پورې ده کاغه قینا تر هراته پورې یا مثال د هرات خاف پروژه ده امدا سي مثال د خیرتان تر کابل پورې دغه پروژو باندې کدي اوسپنې په دغه څو پټړي سي مثال په پلان او په ډیزاین کې مخکې له مخکې کوردینه سوی په دې باندې کار کیږي. لدی سره په افغانستان اقتصادي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې او سره حل سي.
خاغله زیرمل وی افغانستان ډیر قانون لري خو اکثره پنګوال د قانون په سکتور کې په دغه هیواد کې د زیربناو په ځانګړي ډول د اوسپنې د پټلۍ د شبکې د نشتون له امله پانګونې ته زړه ښه کوي. دی وایي که دا پروژې بشپړې شي د افغانستان به په اسانۍ سره د کانونو ډبرې د سیمې هیوادو بازارونو ته انتقال کړی شي.
که چیرې دغه قیمتي ډبرې یا د افغانستان نور صادرات د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې د نړۍ نورو مارکیټو ته دا صادرېږي نو هلته نړیوال ریټ نه دا ټیټ صادرېږي. په دې صورت کې دوی ته تقاضا ډېری چې کله د افغانستان د صادراتو لپاره تقاضا ډیره سو دلته د افغانستان په تولیداتو کې لوړوالی راځي او څومره دلته تولیدات ډیر شي غومره به کاری فرصتونه خلکو ته زیات شي او همدغه رقم بیرته کچیر د مونږ د وسپنې پټړي طریقه وصول وشو مونږ خپل اخوراکي اغه دی اړتیا او ورل تو کې هم په ډیر نازل قیمت باندې کولی سو چې خپل هیواد ته راواري دکو کاغه خوراکي مواد دي کاغه مثال نفت دي یا د نفتو مشتقات دي او د تورته نور خپل ضروري مواد کدي وسپنې پټړي طریقه واردو دا نسبت له نور ترانسپورټیشنون موږ ته ډیر مناسب او ریټ په خبرې پریوزي.
د ریاست الوزرا د اقتصادي برسل دفتر په خبر پانه کې ویلي چې دا د خواب هرات وسپنې پټلۍ پروژې روسي برخه ده چې له روباټ پریان څخه پیل د هرات نړیوال هوایي ډګر او صنعتي خارګوډي ته رسیږي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د خواب هرات د سیمه ایز اتصال پروژه د ایران له مهمو بحري بندرونو سره وصل کړي او د ترکیې د وسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا ته لاړ او عمومي پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې د دغه پټلۍ په تیرېدو سره د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګریزي راکړې وکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. دا دفتر وایي چې دغه پروژې په جوړېدو سره به په پارا، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځېدو ته زمینه برابره شي. افغانستان اوس مهال 115 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په یاد وخت کې د ازبکستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د اوسپنې د پټلۍ پروژه افغان ترانس هم په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د غځولو کار پیل شي. اوس دا پروژه په لومړنیو پړاوونو کې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ.
د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 79 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 78 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارانه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په یو نظر پوښتنه کې په افغانستان کې 80% خزو اندیښنه خوندلې ده که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د خزو کړهونه او محدودیتونه به نور هم زیات شي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي دي چې د خزو حقوق خوندي کړي دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا جګپورې ډیپلوماتي کرن ډیکر په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دا دریم پرله پسې کال دی چې جنګي پکې د لومړنۍ دورې نه پورته د عصري زده کړو نه محروم دي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ملګرو ملتونو تازه سروي کړی چې وښ په تسلنه مېرمنو ویلي ک طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، کړهونه به لا زیات شي او پر دوی بلا نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 20مې څخه د فبروري تر 8مې نیټې پورې په ټول افغانستان کې لکتر لګه 145 مېرمنو سره خبرې کړې چې 20% مېرمنو ولي تر هغه چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لری نشي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. 28% مېرمنو ویلي طالبان باید په هیڅ صورت پر رسمیتونه پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې وروسته هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پاتې ورسول شي پر رسمیت دوی پیژندل شي. یوازې 14% مېرمنو ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي پر رسمیت دوی پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلا په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیواناتو ته ورکړل شوی د طالبان حتا امغه حقوق په سترګو باندې میرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بخې دې ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي، لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی میرمنو ته، چې هغه د سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، دوی انساني حقوق دي چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی دغه مسالې څخه دوی ممنوع دي. حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروي کړې چې افغانستان لپاره د امریکا شار ظافر کرندیکر د خزو په ګړون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې انجونې د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخن نړیوال سازمان په جنوبی آسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واقعتا د طالبانو بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدینو رژیم، د طالبان د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
اما آنچه را که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم موج جدیدی از ناپدیدشدن های اجباری زیر اداره بالفعل طالبان شروع شده که جدا نگران کننده است و تمامی از این مستلزم از این هست که اقدامات و تلاش های صورت بگیره برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم و یک خانواده ها بتونه به عدالت دسترسی پیدا کنند.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو او د ستریدو پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د ننرونکو 1.4 میلیون افغانانو لډلې څخه 15 زره افغانستان ته ستانه شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غک دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو سهارنه خبرونه اوري. روسیه د مارچ د 28 نیټې رئیس د اوکراین په خارونو د میزایلو بریدونه زیات کړی دي. د اوکراینی چارواکو په وینا د دې هیواد د برېښنا سیستم ته د یرغل د پیل رئیس تر ټولو زیات تاوانونه اړولې دي. بل پلو اوکراینی چارواکي وایي چې دا په اوکراین باندې د متحده ایالاتو د نظامی مرستو د کمیدو ښه وخت نه دی. د کیف نه د امریکا غا خبریال راپور شا کړی دی چې تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د روسیې د مارچ د 28 نیټې له پراخو بریدونو وروسته د میاشتو جدي کار ته اړتیا ده چې اوکراینی کارګران او مسؤلین د برېښنا سیستم بیرته ورغوي. چارواکي وایي یوازې په همدې نیټه 155 مزایل او ډرون الوتکې پر اوکراین وورول شوې.
روسیې په لسو سیمو برید وکړ. د انرژي په لسګونو تاسیسات د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونه په نښه شول. دا د یرغل د پیل راپدې خوا تر ټولو زیانمنونکي بریدونه دي.
اوکراینی چارواکي وایي تر ټولو ناوړه حالت د جګړې په لومړۍ کرخه خارکیف کې دی چیرې چې برېښنا په لویه کچه بنده شوې ده.
لبری سره سم برېښنا بند شوه او څلور ساعته وروسته بیرته راغله. ټول شپه مو درلوده او بیا بیرته لاړله. خو تر ټولو بددره چې په بدون کې خلک وژل کیږي. تاسیسات خو به بیا ورغول شي.
د دوغو تاسیساتو رغول به اوږده او پیچلې پروسه وي. د اوکراین د آبی برېښنا فابریکه هم له همداسې وضعیت سره مخ ده، چیرې چې د مارچ په 28مه د روسیې د څو توغندیو له برید وروسته اوس کار نه کوي.
په فابریکه کې د وستیشن برغونه کلونه وخت غواړي. چتونه او دیوالونه راغورځېدلې دي. زیرمنی شوي وسپنیزې پایې او کانکریټي دیوالونه موږ ته اجازه نه راکوي چې ځونه د انجن کوټې ته چې په لاندې پوړ کې د ورسوو. د برېښنا تولید اړوندو کې 90% ویجاړ شوي دي.
مسؤول چارواکي د روسیې د وروستیو بریدونو تاوانونه 130 میلیونه ډالر اټکل کوي. د اوکراین د برېښنا د دولتي شرکت اجرایوي مشر وایي که د انرژي د تولیدي تاسیساتو شاوخوا ځانګړي محافظتي اقدامات نه وای، وضعیت نور هم خرابېدای شوای.
موږ د محافظت حداقل دوه برخې لرو. لومړی د شګو لوی بوجۍ دي، دویم مشخص سرپناوي دي چې د ډرون د مستقیمو بریدونو څخه محافظت کوي.
د ولسمشر زلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکي د غبریدونو ته په اشاره له غربي متحدینو څخه د دوامدار نظامی مرستو غوښتنه کوي او د پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په ګړندۍ اړتیا ټینګار کوي.
روسیي ترور زارز ممکن دی لشه تومو چې موږ
د روسیي ترور اوس ځکه امکان لري چې موږ پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه نه لرو. په بل معنی اخره وایم زموږ شریکان سیاسي اراده نه لري چې موږ ته دغه پرمختللي وسلې راکړي. هغه ټول په هیږي چې دقیقا څه ته اړتیا لرو او څه ژوند ژغورن کې تصامیم نیولای شي.
اوکراینیان د غربي متحدینو ملاتړ د روسیې د برید د پیل د وخت په نسبت د کمزوري کېدو په حال کې ویني. د متحدي ایالاتونو صنع مجلس په فبروري میاشت کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه، خو د استازو په جرګه کې ځنډول شوې ده. برخلیک هم معلوم نه دی او اوس نظر پوښتنې ښکاره کوي چې امریکایانو ته په دې ټاکنو کې د اوکراین په پرتله نور موضوعات ډیر مهم ښکاري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو سهارنه خبرونه اوري. اوس د امریکا د پردو د پوهنتون د هغه افغان پروفیسر د ژوند او هڅو په حقله معلومات درکوي چې د سلويخ کلن دندې وروسته تقاعد شوه او د افغانستان لپاره د علمي کتابونو پوجباړلو مصروف دی. زبیح الله غازی د پروفیسر زرجان بها سره مرکه کړي او رپورت را لېږلې ده.
پروفیسر زرجان بها چې څلویښت کاله د امریکا په پرډو پوهنتون کې استادی وکړه دوه کاله مخکې تقاعد شوه، خو دا هغه اړیکه له افغانستان سره هماغه سي تړلې پاتې شوه. ډاکټر بها اوس په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه خپل ماستری او پی ایچ ڈی دواړه دلته په امریکا کې کړي او څو کاله د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د استاد او وی برخې د رئیس په توګه کار کړي، خو چې په افغانستان د روسانو له يرغل سره جګړې تودې شوې نو مجبور شو چې بیرته امریکې ته راشي او په پرډو پوهنتون کې تدریس شروع کړي.
په دې پوهنتون کې مې څلوېښت کاله تدریس وکړو او د 1992 تر 2022 پورې، په 2022 د مې په میاشت کې مې تقاعد واخیسته او اوس فعلاً په کور کې یم.
هغه وایي که په امریکا کې هم خو په افغانستان کې د اکاډمیکو ادارو د ظرفیت لوړېدو لپاره خپلې هڅې دوامدار ساتلي. پروفیسر بها زیاتی چې افغانستان کې د تیر شل کلن جمهوریت په اوایلو کې د پرډو پوهنتون رهبری راضی کړه چې غنی لدی ځای به کابل او نورو پوهنتونونو ته آنلاین تدریس شروع کړي او پوهنتون د په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته ولېږه، مګر دا هیله سرته ونه رسیده.
زما هدف دا و چې نه تنها زه بلکې د پرډو یو زیات استادان وکړل شي چې راسم په کابل کې تدریس وکړي د انټرنیټ لاره. داس مرزو او دمه ډیر هغه ځکه ما وی کده افغانستان ته هر څوره پیسې څوک ورکو هر څوره پیسې ولري د استادان خو وخت غوړي چې تربیه شي. یو داسې روی هوا چې ته یو څوک د ورکشاپ ته پاره دعوتوي ډوډۍ ورکوي په احترام باندې ورتشي د ورته ول یان دوی داس توقع کړه چې باید موږ ته یو څه پیسې ورکړي چې ورکشاپ ته درشي.
هغه له پروفیسر حفیظ الله وردک سره په ګډه د انجینرۍ په برخه کې په پښتو باندې یو کتاب هم لیکل چې په دریو ټوکو کې چاپ شوی او د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې تدریسیږي. وایي د انجینرۍ د برخې یو بل مهم کتاب هم ژباړلی او په دې ورځو کې به چاپ شي او د دوو نورو کتابونو د ژباړلو اراده لري، خو منتظر دي چې له اصلي لیکوالۍ د ژباړې اجازه واخلي.
یو بل کتاب چې ما یو څو وخت یو بل ډپارټمنټ میکانیکل انجینرینګ ټیکنالوژي ته یو په یو سمستر کې درس هم ورکو، ډیر ښه کتاب دی، ډیر شهرت لري، په ډیرو پوهنتونو د امریکا کې تدریس کیږي په الان په شمول د پردو یونیورسيټي. دا هم پیدا کړه د پبلیشر نه اجازه واخیستله چې کده موږ په پښتو ترجمه کړو. تقریبا درې کاله ونیول چې پبلیشر اجازه راکړي، هغه بیا بل آخره تقریبا دوه کاله کې یه لا ترجمه کو، هغه هم تکمیل کو. اوس پلان په کابل کې دی، امکان لري په دې ورځو کې نشر شي په دوه جلدو کې، ځکه مجموعا د کتاب تقریبا 1400 مخه شو.
پروفیسر بها اوس ادریاتیا کلن دی او وایي هیله لري چې په خپل ژوند یو بسیا او سوله ایز افغانستان وګوري. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.
درنو اوریدونکو، د امریکا د مریلند په ایالت کې د غوښونو باوجود مسلمانان، يهودان او عیسویان د روژه ماتي د پاره راټول شوي وو. په دې غونډه کې يهودانو ایستر او نورو نوې کال یا نوروز هم منځل دي. د دې غونډې د غټو ټکو رپورت لرو.
یهودانو د کنیسانو د اذان غږونه اوریدل کیږي. د مختلفو عقاید لرونکو غونډې او صحنه ده چې د مسلمانانو لپاره پکې روژه ماته، د یهودانو لپاره د ایستر روژه او د نورو لپاره پکې نوروز منځل کیږي. یهود سټیوارت ون بلټ وایي چې سګنې غونډه د تیر کال په پرتله توپیر لري.
د تیر کال په پرتله چې موږ دلته روژه ماته کاو نړۍ خورا بدله شوې ده. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده.
په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل او حماس د شخړې له کبله ناخوښه دي، بیا هم د سلونه زیاتو خلکو په دې روژه ماتي کې برخه اخیستې وه. دا غونډه د امریکایي مسلمانانو او د مختلفو مذاهبو د میرمنو د ځواکتیا شورا او د یهودانو نه د کرکې نه کولو غورځنګ په همکارۍ تنظیم شوې وه.
زمونږ گاونډیان نه بدلیږي، دا به عیسویان، یهودان او هندوان وي. مونږ باید له سیاست پرته یو بل ته د انسانانو په توګه وګورو او هڅه وکړو چې مونږ څنګه دا واټن ختمولی شو.
د غونډې تنظیم کوونکي وایي چې سږ کال د مسلمانانو او يهودانو د پیوستون روژه ماتي په وړاندې ډیر ګواښونه وو.
د تاوتریخوالي احساس ډیر لوړ دی، د نامنه احساس ډیر دی، نو له همدې کبله موږ دا غونډه کوو. ستونزمن کار کوو، خو په همدې خاطر اړتیا ډیره ده. ځینې خلکو تر اتنګ نه ډډه وکړه، ځکه هغوی په دې شرایطو کې د داسې غونډو په اهمیت نه پوهیږي.
دا ډول غونډې یوازینۍ لاره ده چې موږ وکولی شو پر مخ ولاړ شو، کنه نو زموږ ټولنې به وویشل شي. زه تاسو ته نشم ویلی چې موږ څومره د کرکې پیغامونه ترلاسه کړي دي، خو موږ باید دا ټول له پامه وغورځوو او پر مخ ولاړ شو. همدا ډول موږ په باستن، لاس انجلس او نیویارک کې هم د روژه ماتي مراسم لرو.
په امریکا کې د اسرایلو سفیر مایکل هرزوګ چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې يهودان په وروستیو میاشتو کې د کرکې له زیاتوالي سره مخ شوي دي.
موږ هیله لرو چې دا پیغام ټولو ته ورسیږي، ځکه چې دا سختي ورځې دي چې موږ ټول د کرکې، يهودیت ضد او اسلام ضد پیښې تجربه کوو. همداسې غونډې ځواب دي.
په غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ویناوالو په دې ټینګار وکړو چې د مختلفو عقاید لرونکو د ور سره تماس د اسلام او يهودیت نه د کرکې د مخنیوي لپاره اړین دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو کال کېږي چې امریکایي ژورنالیست ایوان ګریشکوویچ په روسیا کې ونیول شو او اوس د روسیې وی محکمې یو ځل بیا د لږ تر لږه درې میاشتې پورې د هغه د بند موده وغځوله. ګریشکوویچ چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال دی، روسي چارواکو د 2023 میلادي کال د مارچ په 9مه د یکاترینبرګ په ښار کې په داسې حال کې چې د خپل ورځپاڼې لپاره ریپورت برابرو ونیو. که څه هم چې نوموړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سره رسمن رجستر شوی او د یو ژورنالیست په توګه خپل دنده سرته رسوله، روسي چارواکو پرې د اسفیناژ یا د جاسوسۍ الزام ولګو. هغه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د متحده ایالاتو حکومت په کلکه د روسي چارواکو دغه الزام رد کړی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت مطبوعاتي ویان میتیو میلر د مارچ په 18مه د ګریشکوویچ د محاکمې په محل ویل چې روسی چارواکو د هغه په خلاف د جرم د ارتکاب کوم ثبوت وړاندې نه کړ. میلر زیاته کړه چې هغوی صرف او صرف د نوموړي د بند موده د جون تر پایه پورې وغځوله او د ادعاګانو باوجود په بند کې د نوموړي د ساتلو لپاره کوم جواز وړاندې نه کړ. او موږ په دې باور یو چې د هغه د نیولو ساده او بسیط دلیل دا دی چې هیڅ ډول غلط کار نه دی کړی، صرف د ژورنالیست په صفت یې خپل دنده سرته رسوله. ژورنالیزم یو جرم نه دی. په ماسکو کې د متحده ایالاتو سفیره میرمن لین ټریسی د ګریشکوویچ د محاکمې په دوران کې په محکمه کې حاضره وه. هغې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړله چې د ایوان پر خلاف لګول شوي تورونه بالکل ناسم دي او د یوې خیالي پیښې د تشریح کولو له شرایطو نه سوا نه دي. سفیرې ټریسی ویل چې د ایوان قضیه د شواهدو پر بنا نه ده ولاړه او نه د قانون حاکمیت په پام کې نیول شوی. یوازې له امریکایي اتباعو نه د شطرنج د لوبې د مهرو په توګه د سیاسي اهدافو د حاصلولو لپاره استفاده کیږي، لکه څرنګه چې کرملین پال ویلان د نیولو په قضیه کې وکړل. پال ویلان چې امریکایي تبعه دی، د امریکا د سمندري پوز پخوانی عسکر او یو تاجر دی، په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې ونیول شو او په 2006 میلادي کال کې سری محکمې په دوران کې په اسفیناژ یا په جاسوسۍ تورن شو. نوموړی دا وخت د مسکو په مابس کې شپارس کاله د بند سزا تیری. متحده ایالاتو په محبس کې له نوموړي سره د روسي چارواکو رویه په عدالت او انصاف باندې په ملنډ وهلو تعبیر کړي. پال ویلن او ایوان ګریشکوویچ دواړه برنه حقا نیول شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت وین میلر په روسي غږ وکړ چې د ایوان او پال په څیر افرادو نه چنې وهلو د چپونو په توګه له کار اخستلو لاس واخلي او هغوی باید په فوري توګه آزاد شي. میلر زیاته کړه چې موږ په دې اړه خپل تماسونه جاري ساتو او هڅه کوو چې دواړه آزاد شي او دغه هدف ته رسیدل زموږ لپاره لومړیتوب لري.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته ختم شوه. خود امریکا غک خبرونه ادامه لري.